صنعت و تجارت حکومت طالبان گشایش یافت.
سهار شپک بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. له دې شېبې د ازادۍ رادیو خپرونې په 19:25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې یو ساعت خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د وړیا کورسونو د پیل خبر ورکوي. د سفارت پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ د پروګرام له لارې د معلوماتي ټکنالوژۍ، حقوقو، روغتیا، سوداګرۍ او ساینس په برخو کې روزنیزې دورې پیلوي. د سفارت د بیان له مخې د دې پروګرام له لارې په افغانستان کې ډېره وړتیا لرونکو خلکو ته په وړیا توګه د آنلاین روزنې زمینه برابرېږي څو نور مهارتونه زده او خپل اړیکې جوړ کړي. سفارت د دې کورسونو د نوملیکنې آنلاین ادرس هم پر خپل ایکس پڼه خپور کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد ناسته تیرونی اعلان کړه. دا پروګرام د امریکا حکومت د لسګونه لویو کمپنیو په ملتیا افغان ښځو ته د زده کړو زمینه برابروي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازی او سفیر وایي د اعدام او انس حقانی په اړه د دله خبرو ناسم تعبیر شوی. نصیر احمد اندیشه پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې له حقوقي او ارزشي پلوه د اعدام د سزا په اړه د خبرې چې ګڼ غبرګونونه یې اوپارول هیڅ کله د بشري جنایتونو او د انتحاري بریدګرو په اړه د عدالت په تطبیق کې د تردید او شک معنا نه ورکوي. ښاغلی اندیشه ورمه ورځ له تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې اعدام په امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې هم عملي کیږي خو مهمه یې بڼه ده. اندیشه د طالبانو د جګ پوړي غړي انس حقانی یادونه کړې وه چې د ده په وینا په اعدام محکوم شوی و خو منتظر پاتې شول او اوس ښه دی د هیواد یو ځوان هلته شته. په داسې حال کې چې روژه مبارکه را روانه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په غزه کې پر اوربان موافقه اوس د حماس په لاس کې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. ښاغلی بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې اسرائیل همکاري کوي نو حماس باید په دې برخه کې پریکړه وکړي. بایدن زیاته کړه چې که روان وضعیت په روژه کې هم دوام وکړي نو دا به ډیر خطرناک حالت وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له اسرائیلو پرته د بیلابیلو اړخونو پلاوی د درېیمې ورځې لپاره په قاهره کې د غزې په تړانګه کې د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو په اړه د بحث لپاره راټول شوي وو. مصر په غزه کې د یو 40 ورځنی اوربند طرحه وړاندې کړې ده. د فرانسې ولسمشر وایي چې اوس د اوکراین د متحدانو لپاره د ګام پورته کولو وخت دی نه د ډار وخت. ایمانویل مکرون پرون د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال یوې غونډې ته وویل
موږ خامخا په اروپا کې یوې شیبې ته نږدې یو چیرې چې دا مناسبه ده چې ډارن ونه اوسو. موږ هیڅکله نه غواړو چې تراژیدي راشي او زه باور لرم چې فرانسه او د چک جمهوریت په دې پوهیږي چې په اروپا کې څه پیښیږي. جګړه زموږ خاورې ته راستنه شوې.
ښاغلی مکرون ټینګار وکړ چې په داسې شرایطو کې باید په زړورتیا سره اقدام وشي. د 2022 کال د فبروري پر 24 پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته چک جمهوریت او فرانسه د اوکراین نږدې متحدان ګڼل کیږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. لومړۍ لوبه سبا مازدیګر په شارجه کې پلان شوې. افغان کرکټ بورډ ویلي ملي لوبډله د لوبو ته چمتووالی لري. د ایرلند په وړاندې یو ورځنیو لوبو ته ملي لوبډلې پر نورو پخوانیو تجربه کارو لوبغاړو سربیره درې ځوان لوبغاړي الله محمد، غزنفر خروټی او بلال سمی هم غوره کړي. د دې لوبو لوبڅاري به څلور افغان امپایران کوي. راشد خان او مجیب رحمان چې د ملي لوبډلې مهم توپ اچونکي دي له ژوبلېدو وروسته لا هم د استراحت او بیا چمتووالي په حال کې دي او په دې لوبو کې به نه وي. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د افغان ځوانانو د ارکستر غړو بلاخره د برتانیا ویزه ترلاسه کړي او ډېر ژر به په لندن کې خپل لومړی کنسرت ورکړي.
د پنجشنبې پورې به د افغانستان د ځوانانو ارکستر خپل سفر پیل کړي او د پنجشنبې په ماښام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکې الیزابت په تالار کې ترسره کړي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي کېدای شي چې د خلیج په هیوادونو کې پر افغان کارګرانو د ویزو نوي محدودیتونه ولګول شي.
مشکلات بخی ډیر دي ځکه عربي ودونه اوس ویزه نه ورکوي افغانستان ته. ویزه باندې د دوبۍ مخکې ویزه وي خو اوس ویزه بند کړي دي نه ورکوي. نو سودي خو مخکې بند کړي دي او ویزه نه ورکوي.
په غزنی کې د وروستیو وریاو په دوام خلک د اوبو بندونه غواړي.
که بندونه وتړل نو بیا مو څه هیله مونږ دي چې خدای مهربان سږکال کې بیا دونه اوبو پیدا شي سادي مو دنيستي کښتره وبو.
په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په جمهوری فعال ګوند کې دننه د بریا لپاره د ډونالډ ټرمپ هڅو ته کتنه وکړو او په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته ورسته لدی چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو د ویزو د غوښتنې د ردولو لکبله له سختو نیوکو سره مخ شو. اوس دوی ته ویزه ورکړل شوې او د دې ارکستر لومړی کنسرت به د پنجشنبې په ماښام د لندن په کوین الیزابت تالار کې ترسره شي. د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د ارکستر لخوا د کنسرتونو دا لړۍ چې په بهر کې فعالیت کوي د منچستر، برمنګام او لیورپول په ښارونو کې به د خاموشۍ د ماتولو یا شکست سکوت په نوم ترسره شي. صفی الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد ناصر سرمستوي د بریتانیا د کورونی چارو وزارت د لومړنۍ تمې برعکس د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو لپاره د ویزې غوښتنه رد کړې وه او د هغوی هنري سفر یې له سختې ننګونې سره مخ کړی و. خو په ټولنیزو شبکو او لویو برطانوي رسنیو کې د دې پریکړې په خلاف د پراخو غبرګونو وروسته د کورونی چارو وزارت اړ شو چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. احمد ناصر سرمستوي اوس د افغان ځوانانو د ارکستر ټولو غړو ته ویزې ورکړل شوي. د پنجشنبې پر ورځ به د افغانستان د ځوانانو ارکستر د پخوانی پلان له مخې خپل سفر پیل کړي او د پنجشنبې په ماښام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکې الیزابت په تالار کې ترسره کړي او له هغې وروسته به د پلان له مخې راتلونکي کنسرتونه په ټاکلو ورځو او وختو کې د مانچستر، برمنګام او لیورپول په ښارونو کې هم ترسره کړي.
برمنګام و لیورپول هم اجرا خواهد شد.
د بریتانیا د پارلمان د کورونی چارو د کمیټې مشر ډیانا جانسن هم پرون په ایکس پاڼه خوښي څرګنده کړه چې د بریتانیا د کورونی چارو وزارت د پریکړې په بیا کتنې سم کار کړی دی. ښاغلی سرمست په 2013 کال کې په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټ کېښود، خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ د موسیقۍ پر هنر یې سخت بندیزونه ولګول. د دغه انسټیټیوټ هنرمندان اړ شول چې لومړی قطر او بیا پرتګال ته لاړ شي. احمد ناصر سرمست وایي له هغه وخت راهیسې چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ هنرمندان د طالبانو لخوا له هېواده شړل شوي، دوی د سویس، فرانسې، ایټالیا او جرمني په ګډون د نړۍ په ګڼو هېوادو کې کنسرتونه کړي او د دوی وروستی کنسرت هم د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وشو.
دسته های مختلف انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان بعد
از افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بیلابیلې ډلې له افغانستانه تر وتلو وروسته د پرتګال په بورګا ښار کې بیا جوړې شوې. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ټول ځوانان د موسیقۍ په برخه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. د افغان میرمنو ارکستر یعنی زهره، د افغانستان د ځوانانو ارکستر، د آزادی هنري ګروپ، ترنم هنري ډله، د قوالی سندرغاړو ډله او د افغانستان د محلي سازونو ډله ټول بیرته جوړ شوي او د یو نیم کال راهیسې دوی بیرته نړیوالو سټیجونو ته راګرځېدلي او د نړۍ په مختلفو هیوادو کې کنسرتونه دایر کړي. د ښاغلي سرمست په وینا د روان کال په دوبي کې به د افغانستان د ځوانانو ارکستر له زهري ارکستر سره په ګډه د امریکا د متحدو ایالتونو په کارنګي هال کې چې د نړۍ تر ټولو مهم د موسیقۍ تالار دی کنسرتونه ترسره کړي. د موسیقي نړیوال شورا د افغانستان د موسیقي هنر په ځانګړي ډول د افغان ځوانانو د بډاینې او روزنې په برخه کې د ډاکټر احمد ناصر سرمست د هڅو د ستاینې په ترڅ کې هغه ته په 2023 کال کې د موسیقي د حقونو د اتل لقب ورکړ.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وای د خلیج لګانو هیوادونو څخه د افغان کارګرانو لپاره د کاری ویزو تر لاسه کول ورځ تر بلې ستونزمن کیږي. د شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت او بیکاری ترڅنګ افغانانو ته د کار او استوګنې د ویزو په ورکولو محدودیتونو د کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی. یو شمیر افغان کارګران هم وایي چې له عربي هیوادونو څخه د کاري ویزو په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ راډیو د خبریال راپور ته.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي له 2021 کال وروسته له عمان پرته د فارس خلیج ډیری هیوادونه افغان کارګرانو ته ویزې نه ورکوي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د فارس خلیج د هیوادونو په ډله کې دي. د دې شبکې په وینا افغان کارګران په افغانستان کې خپل کورنیو ته د دغه هیوادونو له لارې پیسې استوي او دا کار د افغانستان پر اقتصادي څرخ اغیز لري. د دغه راپور له مخې هغه افغانان چې د فارس خلیج له هیوادونو څخه د کار جوازونه او ویزې لري د کوربه هیوادونو له لورې له ستونزو او نورو سختیو سره مخ دي. په راپور کې له یو شمېر افغان کارګرانو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې هغوی ویلي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو پر اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه زیات کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې متحده عربي اماراتو د څلورو کلونو لپاره افغانانو او دیارلسو نورو اسلامي هیوادونو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولی او مرکه کوونکو ویلي په وروستیو کلونو کې یو شمېر کارګران له دغو هیوادونو ایستل شوي دي. د خوست ولایت اوسیدونکي نقیب الله وایي د جمهوري حکومت پر مهال په سعودي عربستان کې په ناقانونه توګه کار کاوه او اوس چې بیرته افغانستان ته راستون شوی د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د دوبۍ په ګډون نورو هیوادونو ته له ډیرو هڅو سره بیا هم د کار لپاره نشي تللی. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو موږ غواړو چې لاړ شو کار لپاره چې کار پیدا کېږي کار پیدا کولی شي نو غواړو چې لاړ شو. خو دلته مشکلات بېخي ډېر دي ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته. ویزې بندې دي، دوبۍ مخکې ویزې وې خو اوس ویزې بند کړې دي، نه یې ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړې دي او ویزې نه ورکوي. نو مشکلات بېخي ډېر دي، کارونه بېخي صفر دي، اقتصادي وضعیت بېخي خراب دی، خلک ډېر سخت مشکلاتو کې دي.
د خوست ولایت یو بل اوسیدونکی عصمت الله زدران هم وایي د بیکاری له امله عربي هیوادونو ته د تک پلان لري خو د ویزو په ورکولو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي.
دلته کار روزګار نشته، وخت مې د عربي متحده امارات ویزه پیدا کوم خو بېخي مشکله ده. ول خو پیدا کېږي نه، که پیدا دې کړه نو بیا ډېر لوړ قیمت لري. معنی دلته مجبور یې چې اقتصادي ریسک یا خطر ورته واخلي په ځان ومني. نو بېخي زیات مشکلات دي.
دوی له دغو هیوادونو غواړي چې افغانانو ته د کاري ویزو ترلاسه کول اسانه کړي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له څو کلونو راهیسې د کار او سوداګرۍ په لټه کې د سعودي عربستان په ګډون د فارس خلیج هیوادونو ته ځي او له 2000 لومړي کال وروسته د دوی لپاره دا فرصت زیات شو. خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیازلي راتګ وروسته د عربي هیوادونو په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د ویزو پر ورکولو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د خلکو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او په سلګونه زره د بېوزلۍ او بیکاري په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي چې اوسمهال په دغو هیوادونو کې د جبري ایستنې په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د کندهار اوسیدونکي د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې له یوې خوا هوا سړه شوې او له بلې خوا بیروزګاری له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمیر وزګار کسان چې هر ورځ د سړک په سر د کار په تمه راټولیږي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسسو غواړي چې دوی ته د دوامداره کار امکانات برابر کړي.
د کندهار ښار اوسیدونکی سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر 11 بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشتوالي له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نسي کولی اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. دا هغه په خبر آن د اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسي رانیولای.
دا درېمه میاشت ده چې دلته چوک ته موږ راوځو، بلکې یوازې زه نه یم، د ټول افغانستان د ټولو ولایتو خلک دلته راځي. کار او روزګار نشته، خواري نشته، روزانه نشته، ژمی دی، دلته بیکاری دی او هر سړی کور او بچیانو زندگی لري. موږ مؤمنان ماښام ډوډۍ غواړي او موږ د ډوډۍ وسطوان نه لرو، کالي غواړي، قلم او کتابچه غواړي. دغه اتمه میاشت ما سره د خپلو مؤمنانو د مدرسې فیس مولوي صاحب غواړي. سړی هر سهار ما راستی چې د مدرسې وسنه لرم چې زه خالي پیس ورکم. موږ د حکومت او د مؤسسو څخه دغه غواړو چې موږ ته کار زمينه برابر کړي، موږ په کار باندې اخته کړي، چې روزانه درې سوه د موږ ته جدبد وسو راکړي، موږ ته هر روزه کار راکړي، چې موږ د خپل مؤمنانو وش ډوډۍ پیدا کړو.
د کندهار ښار یو شمیر نور اوسیدونکو هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي، له بیکاری شکایت کوي او وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ور پیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدالغنی کارونه نسته، بېخي هره ورځ راوځو، بلاد دی ولس ول ناست یو سپېرته کوته ځو، کار نسته، پیدا بېرته ولاړ کوته، روزه را روان یو، بېرته روان کار نسته. موږ دولت څخه غواړو چې موږ ته یو کار ما برابر.
زما نوم ضیع الله، موږ د روزانې دپاره راوتلي یو، نو کار نه را پیدا کېدو وروره په کور کې ډېر الون را پسې یوازې زه کار کوم په کور کې، نور کار نسته، کمزوری دي. سازم کمزور، یو بل اندوالم لرم، ما څنګ ته ناست یو، سازم کمزور دي. اوس یو ولس بجې موږ ته کار نه را پیدا، ساری څه ناست یو.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي امکاناتو ته په کتو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د دغه ریاست د کار امیر مولوي محمد یوسف محمد وایي په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
فلاله اوس موږ تقریبا 1160 صف نفر لرو د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي، موږ راځي کړي دي، موږ راځي صف لرو. په دغه نفرو کې داسو 200 نفر ته موږ اوس فلاله پر کار باندې روان دي، کار ورته پیدا کړی دی. او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو، ښاروالۍ ته معرفي کوو، یا دغه اوس فلاله په پلان کې دغه د نساجي په پرکه دغه ته موږ هم ډېرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کوو او دلته ځای کوو.
دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاري زیاته سوې او ډېری کورنۍ د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. امریکا د 2024 کال د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند په لومړنۍ ټاکنو کې ډونالد ترامپ د بریا په تمه دی. په شاوخوا 15 ایالتونو کې په جمهوریت پال ګوند کې د نن سیالۍ د سه شنبه په ورځ وشوې چې د دومره لوی شمیر ایالتونو د لومړنیو رایو په خاطر دا ورځ د سوپر سه شنبه یا لوی سه شنبه په نوم یادیږي. صفی الله ستانکزی د موضوع تفصیل اوروي.
جمهوری غوښتونکي د 2024 کال د پاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخوانی سفیر او د جمهوری غوښتونکو بلې نوماندي نیکی هیلی له منځه باید یو کس وروستي د ورته وټاکي چې په نومبر کې د دیموکراتانو له کاندید او اوسني ولسمشر جو بایدن سره سیالي وکړي. په اکثرو ایالتو کې پرون د ترامپ مخالف او ملاتړ خپل رائے کارولي. د ترامپ یو پلوي د ټینیسی اوسیدونکي جان مکارتي رويټرز ته وویل،
ما ترامپ ته په دوو تیرو ټاکنو کی رائے ورکړي. زه فکر کوم چې هغه د نورو کاندیدانو پرتله له خلکو سره یو اړیکه لري، ممکن دا یې په ګټه وي یا یې په زیان، خو هغه روک سپین ویونکی دی. اکثر مسایلو کې حقیقت لري.
د دې چې لوی سه شنبه یا سوپر ټیوزډي کې د 15 ایالتونو خلکو د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید د ټاکلو لپاره رای ورکړي، ځینو نیکی هیلی غوړه کړي. له دې ډلې چارلز بولتن اسوسییټډ پریس سره خبرو کې وویل،
زه په واقعیت کې د ترامپ پلوی وم، خو د سړی ز سخت وویرولم. ما لومړی وار ډیر کسان قانع کړي وو چې ده ته رای ورکړي. خدای له خپلو نظریاتو او توندلارۍ سره د دې لامل سو چې بیا رایا ورنه کړل.
ټرمپ وروسته له هغه سې شنبه د جمهوري غوښتونکو لخوا په 15 ایالاتو کې د لومړنۍ رایګیري د اخیستلو لپاره ودرېد چې د امریکا سترې محکمې د کولوراډو ایالت د عالي محکمې هغه حکم لغوه کړ چې د غیرت په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ د نوماندۍ د منع کولو په اړه کړی و. د کولوراډو ایالت محکمې ډونالډ ټرمپ د 2023 کال د جنوري په 16 د هغه د پلویانو لخوا د کانګرس په ودانۍ په یرغل کې په فعال رول لوبولو تورن کړی و او په همدې خاطر د امریکا د اساسي قانون له مخې هغه له نوماندۍ منع کړی و. خو سترې محکمې ویلي ایالتونه یوازې د ایالتونو د چارواکو په اړه پریکړې کولی شي. د فدرال دولت چارواکو په تیره بیا ولسمشري مقام په اړه داسې پریکړې یوازې د کانګرس په لاس کې دي. د جمهوری غوښتونکو لخوا ولسمشري ټاکنو ته د وروستي کاندید په توګه ټرمپ 215 ټاکنیزو استازیو یا ډیلیګیټس ته اړتیا لري. ځینو لومړنیو پایلو ښودلې چې ټرمپ په 203 نمرو مخکې دی، حال دا چې سیاله نیکی هیلی 43 ټاکنیزو استازولۍ خپلې کړي. تمه ده د امریکا ولسمشري ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 ترسره شي.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو نندارتون له جوړېدو سره هم مهاله د کاروانګرو میرمنو د ټولنې غړي ادا کوي چې په دې نندارتون کې د کرنې مسلکي او صنعتکارو ښځو ته ونډه نه و ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په دې درې ورځني نندارتون کې چې د دوشنبه په ورځ پیل شو، د ښځو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیاتو افغان سوداګرو او صنعتکارانو برخه اخیستې ده. د افغانستان د صنایعو او قانون د خونې مسؤلان وایي چې د دې خونې لخوا تر 300 زیات صنعتکاران یاد نندارتون ته ورپیژندل شوي.
د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په دویم ورځ کې د ترکمنستان په اشقآباد ښار کې د ترکمن افغان په نوم جوړ شوی د کروندګرو میرمنو ټولنې شکایت وکړ. هغه ښځې چې د کرنې او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي په دې نندارتون کې ګډون نه دی ورکول شوی. د یادې ټولنې مشر ممتاز یوسفزئی د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ښځو ونډه د سوداګرو میرمنو خونې ته ورکړې او په خبره چې یاد نندارتون ته د کسانو په ورپېژندلو کې دوه ګونې چلن شوی دی.
نو متاسفانه دغه نمایشګاه او دغه د خلکو کتون په دې اساس لکه سلیقهیي غوندې وه. داسې کسان معرفي شوي دي چې هغه اصلا تجارت هم نه لري او هغوی هم تر اوسه داسې یو کمپنۍ نه ده چې ډېره زیات تولید ولري. داسې کسان ورته معرفي شوي دي چې دوی زه فکر نه کوم چې فقط یو جواز اخیستی یا ځینې کسانو جواز هم نه لري.
نوموړی ویل هغه میرمنې چې دوی سره په ټولنه کې سب دي د کرنیزو محصولاتو، غالۍ اوبدنې، لاسي صنایعو او نورو برخو کې فعال دي او له کلونو راهیسې په دې برخه کې سوداګري کوي. هڅه مو وکړه چې د کاروندګرو میرمنو د ټولنې د ادعا په اړه د ښځو د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شولو. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو په نندارتون کې د هیواد دننه او بهر د نورو سوداګرو ترڅنګ یو شمیر صنعتکارانو هم ګډون کړي. د ترکمنستان له مرکز اشقآباد څخه د افغانستان د صنایعو او قانونو خونې سرپرست پرویز حیدری ازادي رادیو ته وویل د دې خونې لخوا د بیلابیلو سکتورونو څخه باندې 140 صنعتکاران د نندارتون ته ورپیژندل شوي دي.
مخ خپل وړتیا او خود لزموږ یو شمیرتو کې دلته ډیر ښه بازار لري چې پکې وچه میوه، د خوراکي توکو برخه، غیر الکولي مشروبات، خصوصا تعرفې په برخه کې چې پر غیر الکولي مشروباتو تعرفه ډیره لوړه ده. د ترکمنستان د حکومت لخوا په غیر الکولي مشروباتو باندې 130% تعرفه اخیستل کیږي.
خاغلی حیدری ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې وزنی نندارتون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4 د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا د ترکمنستان په اشقآباد کې پرانستل شو. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په یاد نندارتون کې د افغانستان، دوبۍ، ترکیه، قزاقستان، روسیې، ازبکستان، ایران او پاکستان څخه څه باندې 300 افغان سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی دی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته وویل په یاد نندارتون کې د 300 سکتورونو افغاني تولیدات او محصولات په 15 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوی دي چې د سوداګرو ښځو اړوند 1500 شرکتونو هم پکې برخه اخیستې ده. خو هغه ونه ویل چې د کاروندګرو میرمنو د ټولنې غړو ته برخه ورکول شوې دا کنه. غالی، زعفران، وچه او تازه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، د ښځو کرنیز محصولات او لاسي صنایع په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغاني تولیداتو او محصولاتو دا نندارتون په داسې حال کې جوړ شوی چې ډېرې سوداګر په ځانګړې توګه سوداګرې میرمنې شکایت کوي چې په هیواد کې دننه د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ښه بازار نه لري. دوی په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د دوی تولیداتو ته له هیواد بهر د بازار موندنې زمینه برابره کړي او نړیوالو نندارتونونو ته د دوی لار پرانیزي.
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو یو وروستی راپور لرو. د هیواد د ځینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم سږکال زیاتې واورې شوي او خلک ډېر ورته خوشاله دي، خو دوی د زیاتې خوشحالۍ ترڅنګ غواړي چې د دې واورو اوبه باید مهار شي، بندونه ورته جوړ شي چې د دوی په درد وخوري.
د غزنی ولایت و غزنی ولسوالۍ هفته سیاب
په دې خاطر ورته وایي چې په دې کې و سابق د موږ د سپینګرو په وختو کې وزرند موجودیت کې درلود. اوړه به ایستل
شاوخوا بیا کلن حاجي سردار د هفته سیاب سیمې اړوند د مزار کلي اوسېدونکی دی.
دا زرند دغه دغه باغو په دغو ونو کې دلته لنډې اوسم اثار معلومیږي.
حاجي سردار کیسه کوي چې تر دغه وروستۍ لسیزې پورې دغه د اوبو ژرندې دلته وې، خو د وروستیو وچکالیو له امله یې اوس یوازې نشانې پاته دي.
نو دا زرند چې ورو ورو ودرېدې اوبه کم شولې، خوشکاوي بیا سکه سکه تر دغه اتو لسو کلو مخکې لا یو زرنده پاته و. دغه اثار اوسم پاره د صرف په دیوالونو یې ګرځوي.
حاجي سردار زیاتوي د دوی په سیمه کې زیاتې اوبه وې، کاریزونه یې ژوندي وو، ژرندې به یې چلولې، تر لرې سیمو پورې به یې مځکې خړوبولې، خو اوس یو مخ وچ سوي دي. دوی اوس د خپلو کښتونو د خړوبولو لپاره په لمریزې برېښنا د مځکې له تله اوبه راباسي.
هغه کلی ساروان ورته وایي تر هغه کلي پورې دي موږ مځکې دي. هغه بلبل ورته وایي اظهره دي. هغه د کاریز غونډې ویني تر هغه جا پورې دي هفته سیا مځکې دوري تر مکتب هم لاکته دي موږ مځکې دي. هغه سپین مکتب چې دوی معلومېږي تر هغو لایلاند مځکې دي هفته سیا.
هفته سیاب یوه غرنۍ او بویزه سیمه ده چې اوس سختې وچکالۍ ځپلې ده. شاوخوا 55 کلن حاجي نیاز محمد د هفته سیاب سیمې د بر کاریز کلي اوسېدونکی دی. دی هم د خپل کلي د زیاتو اوبو کیسه کوي، خو وایي اوس یوازې د څښلو اوبه پاته او نورې وچ سوې دي.
حاجي
نیاز محمد زیاتوي خلک اوس بی لاس بی پښو سول، کار نه کوي، تیاره یې غواړي ځکه یې اوبه وچ سوي او اقتصادونه یې خراب سول.
مخته موسسات نه وو، دا به ټول په دایرو کارېده. نوی پښتنه به هم په دایرو وال اوس که د موسسې کومکې یو خو خلک هم اقتصاد ضعیفه سو. نو مخته مثال یو سړي به لس خرواره غنم اخیستو، یو خروار، یو نیم خروار، دوه خرواره برشکې تخم اخیست، بادام به په خروارو اخیستو، نو بیا یې مصرف هم پرې کاوه. اوس هغه شی نشته چې دغونه یو خلک غریبي کوي چې هغه عیال پرې وچلی.
د هفته سیاب سیمې اوسېدونکي غوښتنه کوي چې د ورښتونو د اوبو د مهارولو لپاره دي بندنه ورته جوړ سي چې سیمه یې زرغونه سي، خلک له تنګو کالو وخیځي او په نس ورسره ماړه سي. بیا هم حاجي سردار
موږ غوښتنه خو دغه داسې په موږ دا اوس اثر ته چې ګورو دغه هلته چې ګورو موږ وایي چې هسې دا چښن اوبه پیدا کړو. که بندونه وتړل نو بیا موږ ورته هیله مند یو چې خدای مهربان سږ کال کې بیا دونه اوبه پیدا شي چې د موږ د نیستي کښت را اوبه کړي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم سږ کال زیاتې واورې سوي او خلک ډېر ورته خوشحاله دي، خو غوښتنه کوي چې د دغه واورو اوبه باید مهار سي، بندنه ورته جوړ سي چې د دوی په درد وخوري. حاجي نیاز محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
په دې خو موږ ته ټول په یو وایس بندونه ورته جوړ شو. اول دلته دغه د ترګان بند ده، نو اوس دغه هنګامه ده چې دغه بند هم جوړېږي. که دغه بند شروع شي جوړ شي، دا ټول وغز استفاده ځینې کولی شي او ټول کاریزونه بېرته راوځي.
دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست ویلي وو په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تقویه لپاره نږدې سل کوچني بندونه جوړوي.
د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره پاتې شئ. وړاندې په خپرونه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت افغانانو ته د وړیا کورسونو د پیل خبر ورکوي. د سفارت پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ د پروګرام له لارې د معلوماتي ټکنالوژۍ، حقوقو، روغتیا، سوداګرۍ او ساینس په برخو کې روزنیزې دورې پیلوي. د سفارت د بیان له مخې د دې پروګرام له لارې په افغانستان کې ډیره وړتیا لرونکو خلکو ته په وړیا توګه وبخې. د دې پروګرام لاره په افغانستان کې ډیره وړیا ورتیا لرونکو خلکو ته په وړیا توګه د آنلاین روزنو زمینه برابرېږي، څو نور مهارتونه زده او خپل اړیکې جوړ کړي. سفارت د دې کورسونو د نوم لیکنې آنلاین ادرس هم پر خپل ایکس باندې خپور کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد ناسته تیرونه اعلان کړه. دا پروګرام د امریکا د حکومت د لسګونه لویو کمپنیو په ملتیا افغان ښځو ته د زده کړو زمینه برابروي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازی او سفیر وایي د اعدام او انس حقانی په اړه د خبرو ناسم تعبیر شوی دی. نصیر احمد اندیشه پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له حقوقي او ارزشي پلوه د اعدام د سزا په اړه د خبرې چې ګڼ غبرګونونه یې وپارول، هیڅکله د بشري جنایتونو او د انتحاري بریدګرو په اړه د عدالت په تطبیق کې د تردید او شک معنا نه ورکوي. ښاغلی اندیشه ورمه ورځ له تولو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې اعدام په امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې هم عملي کیږي، خو مهمه یې بڼه ده. اندیشه د طالبانو د جګپوړي غړي انس حقانی یادونه کړې وه چې د ده په وینا په اعدام محکوم شوی و، خو منتظر پات شول او اوس کدی د هیواد یو ځوان هلته شته. په داسې حال کې چې روژه مبارکه را روانه ده، د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په غزه کې پر اوربان موافقه د حماس په لاس کې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. ښاغلی بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې اسرائیل همکاري کوي، نو حماس باید په دې برخه کې پریکړه وکړي. بایدن زیاته کړه چې که روان وضعیت په روژه کې هم دوام وکړي، نو دا به ډیر خطرناک حالت وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له اسرائیلو پرته د بېلابېلو اړخونو پلاوي د درېیمې ورځې لپاره په قاهره کې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو په اړه د بحث لپاره راټول شوي وو. مصر په غزه کې د یو څلوېښت ورځني اوربند طرحه وړاندې کړې ده. د فرانسې ولسمشر وایي چې اوس د اوکراین د متحدانو لپاره د ګام پورته کولو وخت دی، نه د ډار وخت. ایمانویل ماکرون پرون د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال ټینګار وکړ چې په داسې شرایطو کې باید په زړورتیا سره اقدام وشي. د 2022 کال د فبروري په 24 پر اوکراین د روسیې له غیر مواجهي یرغل وروسته چک جمهوریت او فرانسه د اوکراین نږدې متحدان ګڼل کیږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. لومړۍ لوبه سبا مازدیګر په شارجه کې پلان شوې. افغان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د لوبو ته پوره چمتووالی لري. د ایرلند پر وړاندې یو ورځنیو لوبو ته ملي لوبډلې پر پخوانیو تجربه کارو لوبغاړو سربیره درې ځوان لوبغاړي الله محمد، غزنفر خروټی او بلال سمی هم غوره کړی دي. د دې لوبو لوبڅاري به څلور افغان امپایران کوي. راشد خان او مجیب رحمان چې د ملي لوبډلې مهم توپ اچون کړي دي، له ژوبلېدو وروسته له هم د استراحت او بیا چمتووالي په حال کې دي او په دې لوبو کې به نه وي.
نړۍ
خسر بمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم دا مشمان سر پا زکنان و زمنور دا دیجون خوزه پا دا مرد خوشحاله
دا افغان خوزه دا پرمختگون و اوستونز و هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی آیا افغان میرمنی پا وسنه و شرایطو که دی مارچ اتم دی خطو نریوال او رس لماندی؟
چه دیو خزا هیس اغی تا آرامش نوی پا هیس زی که ناغه بسنگ دا اتم مارچ او رس سنگ آغا تجلی لکی دا خو یو وازی خبره دا چه نیشی کولی؟
کورنی چنگه؟ د ښځو ورځې په یاد ده
اتم د مارچ کې چا په یاد می خپل غږ نشي استلی تجلیلولو امکانات خو بیخي نشته د افغانو ښځو پښې او لاس ویله نو ستړلي دي
د طالبان حکومت اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ مني
اتم د مارچ مني خو سره کمې مني په کور کې مني ښځو ته اجازه شته د تحصیل خزه اجازه شته د وظیفه خزه کولی شي چې خپل حق وغواړي نه نو څنګه ورځ لمانځي
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي قدر من اوریدونکو د ښځو نړیواله ورځ د کارګر ښځو له غورځنګ څخه چې د 15,000 ښځو په یو اعتراضي لاریون کې د کاري ساعتونو د لنډیدلو د ښه معاش او د رایې د حق غوښتنه یې کړې وه راپیل شوه چې بیا وروسته ملګرو ملتونو هم په 1950 کال کې د یوې نړیوالې ورځې په توګه ومنله او هر کال یې لمانځي په افغانستان کې سږ کال بیا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې ده چې افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلو ټولو شرعي او قانوني حقونو څخه محرومې شوې دي د کابل ولایت یا به اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي د طالبان حکومت تیر کال اتم د مارچ یوازې په رسنیو کې یاد کړ نورې په همدې ورځ هم ښځو ته ارزښت ورنه کړ د دوی په ټولو حقونو یې سترګې پټې کړې او له کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي
ښځو ته اجازه شته د تحصیل ښځو ته اجازه شته د وظیفه ښځه کولی شي چې خپل حق وغواړي نه نو څنګه ورځ لمانځي کله یو ښځه یم ما ته د زغملو وړ نه ده ځکه زه باید کور کې اوسم زه باید پخلی وکړم زه باید جارو وکړم زه باید بیرون ونه اوسم زه باید د چا غږ ونه اورم زه باید تیز خبرې ونه کړم زه باید ونه خاندم زه باید ځان ته ونه رسیږم فکر وکړه یو زندان کې ښځه فلاني شرایط کې صرف لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي که ښځو ته اهمیت ولري خو جامعې ته اهمیت نه ورکوي چې د ښځو ورځ ده ښځو لپاره یو ورځ ټاکل شوې ده چې هغه ورته ولمانځي ژوند داسې روان نه ده چې باید 8 مارچ ولمانځل شي کله چې یو ښځه نشي کولی تحصیل وکړي یو ښځه نشي کولی چې وظیفه وکړي یو ښځه نشي کولی چې بیرون ووځي یو ښځه نشي کولی چې خپل هغه حق وغواړي نو څنګه ورته ورځ لمانځي په کوم مناسبت ورته ورځ لمانځي د په مناسبت چې هغه یې په کور کې بندي کړی زنداني کړی د خپل هر حقوق هر څه نه بې برخه کړی هغې رقم ورته لمانځي ډېری افغان نجونې یا ښځې چې دي د رواني تکلیف کې مبتلا دي فرشته جانې ځکه روحن ذهنا ټول همدې سوچ کې دي چې کله مونږ وشي کولی خپل هغه حقوق وغواړو وشي کولی چې په خپل خوښه ژوند وکړو خپل تحصیل د خپل ژوند ته ادامه ورکړو خپل هغه پلار ورور یا د ژوند همسفر یا خپل اولاد سره اوږه په اوږه یعنی ودرېږو هغوی ته یو څه ور زده کړو نو کله چې یو مور ونشي کولی چې خپل زوی ته هغې ته مکتب یا د خپل لور هغه مکتب درس یا کورنۍ دنده کې ورسره مرسته ونه کړي یا هغه پوه نه کړي چې یعنی چې دا کورنۍ دنده ده یا درس ده یا دا داسې کېږي یو اولاد راشي مور ته کوي چې مور دا څنګه ده یو مور پوه نه شي نو ته فکر کوې نننی نسل به مو تحصیل کدی نننی نسل به د افغانستان یو نهال شي دغه ورځ ما لپاره ډېر دردونکې ده چې اتم د مارچ ده او مونږ نشو کولی په خپل خوښه ژوند وکړو ځکه ښځې باید آزاد اوسي نه باید قید اوسي ځکه دا یې حق ده
هغو میرمنو چې رسمي دندې درلودلې له نورو حقونو سره د ښځو د نړیوالې ورځې نمانځل هم د دوی له لومړنیو حقونو څخه ګڼل کېده. دوی ته غونډې جوړېدلې، د دوی کار او لاسته راوړنې ستایل کېدلې، خو اوس چې په خبره په کور کې بندیانې دي ډېره سخته ورته تمامېږي. د پغمان یوه اوسېدونکي چې دا هم خپل نوم نه وایي په دې اکله ورسره غږېدلې وو.
تکم جی بتا سوئم چھتوں میں سخت تیری گی چھو نور کالونی کی منگ تجویل اول والی دی کالونی کی چھو منگ دے تحصیل لو دے کار دے ہر سر دلاس نبا کردی دی چھو سم رزنیم حقوقونا پا اسلام کی راغلے ماں منگ تولاس دلاس نبا کردی دی اس منگ پا دی کی منگ ہر سر دلاس نبا کردی دی نو منگ سنگ دا اوراز پا خوشالے باندے تجویلی لو کو یاد دی اوراز نا منگ خوشالے و خواند و اخلو نشما بیلے چھو تکم جی با ہوئے ماں نم ستا سما تا سنگ خبر بالکل خبر جہاں تجلی افغان نرمن ٹول تحصیل هر سنا حق د چسو په حق د هغه خزو حق او هغه ټول د لاس نه ورکړي دي او جهان تجلیلوي د مونږ ته ډیر ګران تمامېږي چې جهان تجلیلوي او افغانستان کې خزي په سختو حالات ورځي تیروي شپې په سختو حالات تیروي باور وکړي چې زه د شپې جوړم د ورځې جوړم په هر دقیقه کې زه جوړم ځکه چې ما خپل په څومره مشکلاتونو ما درس ویلې دي په څومره سختۍ کې ما فیس ورکړې دي ما فیسونه خپل قرض اخیستی دی په دغه کې پانتون کې ما ورکړی دی چې پرېږده زما تحصیل تمامه شي چې زما تحصیل ختمه شو اوس زه حق نه لرم چې خپل زه کار وکړم زه خدمت وکړم زه بهر لاړه شم د بهر تلو زما حق نشته دی پس په دې حالاتو کې زه څنګه دا تمې میاشت نیټې زه تجلیل کوم دا ماته بالکل بې معنا شوې دي هېڅ معنا ماته نه لري چې نن د ورځې د اتمې مارچ نیټه ده که څه دي هېڅ بالکل ماته هېڅ معنا نه لري لکه زما په شان د ټولو ښځو ته رسیدگی مونږ دا ورته تینا عذر کوو تینا غواړو چې زمونږ حق بیرته زمونږ ته لاس ته راشي زمونږ حقونه ورکړي دا خو په هیڅ مملکت کې نشته دی عربستان سعودي څومره سومالی ملک دی هغه د خپل ښځو ته حق ورکړی دی ولی افغانستان نن د ټول د افغانستان څومره زنانه چې دی د خپل د حق نه محروم شوی دی لطفا جهان ته نړۍ ته همدغه وایم چې د ښځو په حالات رسیدګي وکړي د ښځو چې څومره هڅه حق دی هغه ورته الله سوار کی کو والله سونه کی دا نن سبا نن سبا ګورو چې دا یو نړۍ نیمه جامعې هغه خزه مخ کوي چې دا خزه ته نه حس شي او بلاک شي خو هغه جامعې کوم معنی نه لري یو خزه ته معنی نه لري دا نن دغه دي چې زموږ د ورځې دوه درې خزه خپل ځان خودکشي کوي پنسې کوي د دې لپاره چې هغه ته ژوند صحیح نه دی اوس موږ خپل کور کې صحیح ژوند نه لرو نو بهر نه څه ګلو کو نو جهان نه زموږ د داخله دی چې خوز ده افغانستان و خوز تا نگره سیدگی وشی سو سه حقی لری تا یا اختلا یا نره که آغا ورطا ور کلیل شی
ده افغانستان و سنه و شرایطو ده میرمن و پجون دوم را بد اثر کرده چی وز پخپلو کورونو که هم ده پخوا پچیر دی دوی حق ناد اکی گی یوش میری وایی چی وز دوی ده کور ده نارینه ول نظر نه هم الوی دلی دی ده خز و ورز نورتن منزل کی گی ده میرمن و که اتم ده مارچ پیاد هم وی نشی ویلای چننی ورستا
افغانستان کې د شرایط چې اتم د مارچ کې چا په یاد مې خپل غاټ نشي استلې تجلیلولو امکانات خو بيخي نشته خو شرایط داسې دي چې کله زیق شي نو بیا د چا زړه تور شي بیا نو نه اشت مارچ ته ارزښت لري نه اچا خبره دی خزي ورځ ورته ارزښت لري دی مور ورځ او دی لور ورځ دا ټول ورسره حساب کوي زرو نه ماتې نو موږ چې په رسمیت کې وو بیا د ادارې د خانم تجلیل دلم کور کې لکه توجه او شرایط په نارینه باندین تاثیر لري سرقام چې مثلا بیرون یادېږي تجلیلي کې د ته مفکره اور کول کې د دې کورو کې کول شي چې دا راز په ذهن کې وي تجلیلي کې هغه وخت تجلیدل هم په ادارو کې د خاص شی نه وي یادوري کېدل یو پروګرام جوړېده خصوصا موږ په ځای کې چې وظیفه م دوی تجلیلوله هغه څه په کور کې ول فعلا نو تیر کال نام چند خاطره نه لرو خو راتلونکي ته هم فکر نه کوم چې څه خاص آمادګي وي یا تجلیل شي. دغسې ورځې که څه هم ورځ همیشه باید تجلیل شي، یعنی درناوی همیشه باید ښځو ته وشي، ولې دا چې یوه ورځ خاصې ښځو لپاره وي او یو خاصه توجه کېږي دا دوی ته کېدای شي روحیه ورکړي او نه تجلیلولو کېدای شي دوی نور هم مات کړي چې موږ په ټولنه کې هېڅ ارزښت نه لرو او په فامیلیونو کې هېڅ ارزښت نه لرو، دوی یو مکمل انسان په توګه لیدل کېږو نه. نو دغه مسایل تابر نور تاثیر لري. د افغانو ښځو پښې او لاس فعلا اوس تړلي دي، یعنی خپله هېڅ شی هم نه شي کړی څوک چې داخل د افغانستان کې دي، هېڅ زمینه دی، هېڅ کار دی، هېڅ نوه مقابلې ورته برابر نه دی. نو د دې ټولو امید هغه کسان ته دي چې بهر کې دوی کولی شي لږ څه افغان ښځو دپاره غږ پورته کړي او ورته کوم بنیادي کار پیشنهاد کړي او نور کسان دې ته تشویق کړي چې د ښځو د حقوقو په برخه کې فعالیت وکړي.
کې ستانګزی چې د خځو د حقوقو په برخه کې کار کوي وای د خځو د نړیوالې ورځې ارزښت په دې کې دی چې خځې د مبارزې لارې په دې توانی دلی وي چې خپل حق واخلي. لاغلی ستانګزی سره مې مرکه کړې په ګډه سره ورو
اتم د مارچ د خځو د مبارزې او هغه مبارزه چې ښه پایله یې درلودله خورا زیات ارزښتمن ده د خځو لپاره، د خځو د حقوقو په برخه کې، البته په هغو ملکونو کې، په هغو ټولنو کې چې ښځه رښتینې خپل ځایګای او حق ورته ورکړل شوي او خپل حق وپېژني او د دې مبارزې په ارزښت باندې پوهېږي چې دا مبارزه ولې سوې ده، د چا لپاره سوې ده او کومه لاس راوړنه یې درلودله تر اوسه پورې. دا چې دغه اتم د مارچ په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي د ارزښت وړ خبره پکې دا ده چې یوه ښه پایله او نتیجه یې درلودله او کله چې موږ په خپل وطن کې په افغانستان کې دغه ورځ لمانځله هغه وخت کې د ما غوښتنه او د ډېرو خویندو غوښتنه پاسه دا وله چې موږ خویندې باید د دې ورځې په ارزښت باندې پوه کړو، صرف د دې لپاره یې ونه لمانځو چې ښځې ته یوه ډالۍ یوه ټیکره یوه ګل پکې ورکړو، د ښځې رښتینې ځایګا سره پکې وپېژنو، د ښځې هغه تساوي د حقوقو څه ده چې په نورو برخو کې د نارینهو نه کم نه دي، کوم حقوق چې نارینهو ته ورکول کېږي باید ښځو ته ورکړی شي، دغه ارزښتونه وو چې باید پې بس شوی وای او نور بسونه ورو ورو همدغه خوا ته روان ول او ځینې غونډې به همدغسې نیول کېدلې پرته له دې چې ښځو ته پکې ټیکرا یا ګل پکې ورکړو. د دې ورځې په ارزښت باندې ځکه چې د نورې دنیا یا د نورې نړۍ ښځې چې دي هغوی خپله ښځه ښځه حمایه کوي، ښځه د ښځې په ضرر کومه خبر یا کوم کار نه کوي. زموږ په ټولنه کې له بده مرغه چې تر اوسه پورې ښځه د ښځې لخوا ځورول کېږي، ښځه د ښځې لخوا متضرره کېږي او ښځه د ښځې لخوا نه در کېږي، نو د دې ورځې ارزښت په دې کې ده چې باید ښځه ښځه در کړي او ښځه د ښځې لپاره کار وکړي او ښځه ښځه ومني.
اوس که دا راته وایي چې په افغانستان کې چې اوس طالبان واکمن دي د ښځو ټول حقونه ورنه اخیستي دي، دا ورځ لمانځل یا دې ورځ د احترام تاسو خپله څه رقم ګوري؟
دا ورځ اوس په افغانستان کې په هیڅ وجه نه لمانځل کېږي، ټوله دنیا ورته ګوري چې همدا اوس په افغانستان کې څه روان دي. ښځه له خپل اولنۍ حقوقو نه، له تعلیم نه، نجونې بې برخې دي، ښځې د کار له حقه بې برخې دي، د تحصیل له حقه بې برخې دي. نو موږ نشو کولی چې په افغانستان کې ووایو چې په اتم د مارچ څنګه لمانځو. اتم د مارچ هېڅ درنښت نشته، یعنی ښځې ته درنښت یا ښځې ته په درانه سترګه کتل، نو ښځې کار ته ارزښت نه ورکول، د ښځې هغه حقوقي حیثیت ته ارزښت نه ورکول. زموږ په ټولنه کې صرف همدا ویلې کده چې ښځه یا د کور ده یا د کور، ښځه همیشه باید مظلومه اوسېږي، ښځه همیشه باید په کور کې اوسېږي، ښځه همیشه باید هره خبر څه نارینه کوي هماغه ومني، بې له دې نه چې پکې دلیل ووایي یا پوښتنه وکړي چې دغه خبره حق ده که نه حق ده. نو اوس فعلا په افغانستان کې د ښځې لپاره نه ورځ ده او نه هم د ښځې لپاره
د احترام وړ کار کی تر سره کیږي او نه ښځو ته حقوق ورکول کیږي. او له بده مرغه چې نه دنیا غږ اوري نه په دننه افغانستان کې نارینه غږ اوري. اوسنی نظام په دې اړه هیڅ خبره نه کوي. هغوی خو ښځه هیڅ نه شمیري په ټولنه کې.
دا به څومره منفي پایلې ولري لنډ مهال ته اوږده مهال ته چې د یوې ټولنې نیمایي وګړي په دې ډول له پامه غورځېږي؟
په لنډ مهال کې خو موږ ته ګورو چې څومره اقتصادي ستونزه ده، څومره چې یوه ښځه به په کار به یې کولو وظیفه به یې درلو، څومره به یې مرسته کولو په اقتصادي لحاظ، په مالي لحاظ، او کله به یې چې درس ویلې څومره به یې خپل اولادونه ښه روزل. او په مهال کې خو لنډ ډېر خطر ده، سیمې ته خطر ده، ځکه چې یوه پوهه ښځه، یوه باسواده ښځه هماغسې ماشومان روزي. اوس که موږ او تاسې وګورو نو په ټولنه کې هماغه رقم ښځې لا ډېرېږي چې صرف د دوی لپاره ماشوم راوړي او د هغه ماشومانو نه ساتنه وکړی سي نه د حق نه دفاع وکړی سي. په مهاله کې دا سیمې ته خطر ده، نړۍ ته خطر ده، ځکه چې څومره یو خلک، یو قوم، یو ملک په تیارو کې ساتل کیږي هماغومره نور ترې زیانمن کیږي. او دا اوږدمهاله کې د موږ د ملک هغه کوم تاریخ چې لرو، فرهنګ چې لرو، کوم ارزښتونه چې لرو، هغه ته بنیادي صدمه رسېدلی او صدمه ورسېږي. ښه پایله هېڅ نه لري او هېڅ چا ته په ګټه هم نه ده. بیا به هغه وخت کې نړۍ بغارې وهي او غږ به کوي، بیا به یې هېڅ هم لاسته نه ورځي، ځکه چې بیا د هغه رقم خلکو کنټرول د ټولې دنیا له یوه سم وتلی خبره ده. بیا
بله، هغه میرمنې چې له افغانستانه بهر اوسېږي دوی ته څه کول پکار دي چې له افغان میرمنو سره چې دننه په افغانستان کې دي له هغو سره یو څه مرسته وسي، ملاتړ یې وسي، ځکه هغوی خپل غږ نشي پورته کولی. د هغو په وینا د هغو لاس پښې اوس تړلي دي، هغو دوی حتی اتم د مارچ نسي نمانځلی. بهر کې چې میرمنې دي څه کول ورته پکار دي؟
بهر دوه رقمه، درې رقمه خلک لرو. یو هغه خلک دي چې پخوا راغلي دي، د همداسې جنګونو مصیبتونو له لاسه درسونه یې ویلي، په خپل ځانګړو چارو کې مصروفه دي او د افغانستان له برخلیک او له افغانستان له هر څه سره اوس هغه سوي دي، پردي سوي. یو هغه خلک دي، هغه مېرمنې دي چې کار یې کول باندې سقوط راغلي دي، هغوی شته امکانات نه لري، هغوی ته مایکونه په اختیار کې نه دي، هغوی ته که یو څه زمینه د خبرو کولو مساعد دي، هغوی په ژبه نه پوهېږي، هغوی کار نه لري، هغوی واسه څنګه کې چې وی کې. یو هغه رقم دریم کټګوري خلک دي چې د واده لپاره راځي، اما غزوان چې په افغانستان کې وو، اما غزوان دي دلته خپل درد نشي دوا کولای، نو نور ته بچو کې.
څه فکر کوئ د حل لاره څه کېدلې شي په داسې یو وضعیت کې؟
په داسې یو وضعیت کې چې نړیواله ټولنه، بالخصوص امریکا، اروپایي ټولنه پکې لوی سهم لري چې د ښځو لپاره دوی مرسته ولیکي، دوی په حاکم نظام باندې فشار رانه وړي. هېڅ کلم د افغان میرمن ته موږ بچه وکړو، یو څوک بچه وکړي، یو کس به دومره وکړی سي چې یو چا سره که مرسته وکړي. اوس که د افغانستان دننه هر چا سره خبرې کوي د حاکم د مارچ په صفت، ټول وایي وایي ماشومان مې وږي دي، څو ورځې مخکې د کابل پوهنتون استاد راته ویلي وایي ټول کور نه یې ویشتلی یم، ټول شیان یې زما بیرون اچولي طالبانو، وایي زوی مې په سرطان ناروغي باندې اخته ده، وایي یوه روپۍ نه لرم، یوه ګولۍ ډوډۍ نه لرم، وایي خی ټولو. تاسو فکر وکړئ د موږ یو علمي کادر، د موږ یوه خور چې څومره محصلین به یې روزلی وي په دغه شرایطو کې، نو فکر وکړه چې هغه ښځه چې پخوا یې دومره څه نه درلودله د هغې به څه والي. ته چې همدا اوس ووایم چې اتم د مارچ ده، وایي ما ته یو د ډوډۍ یا د زوی د واکسین پیسې مې راپیدا کړې.
په کار داده د تاسو په نظر چې نړیواله ټولنه باید لاس په کار شي؟
دقیقا، ځکه چې زموږ واس کې څه نشته. په جمهوریت کې هم د ښځو په لاس کې نه و، دفاع وزارت ولا نه، امنیت و هغه اساسي شیان ټول د نارینه وو په لاس کې و. هغه نارینه هم هغسې وو چې د خپل موقف لپاره، یا د دې لپاره چې ښځینه د موږ سهم ونه خوري، هغه اصلي قدرت به یې ښځو ته نه ورکوله. اوس هم ښځې بې واسې دي، هغه وخت کې هم بې واسې وې، تر وکیلانو پورې، تر وزیرانو پورې، ټول شیان نارینه وو سره محدود وو. هغه څه حقوق یا څه حق به یې چې قایل و، ډېر کم کسان هغه هم د دې لپاره چې نړیواله ټولنه فشار پې راوړلو او د هغوی له شرمه چې باید په اساسي قانون کې سهم یې درلودله ښځو ته نظر توجه کېدله. اوس خو هېڅ هم نه لرو. هغه نارینه چې ښځو ته احترام قایل دي، ښځو ته په درنه سترګه ګوري، د ښځې حقوقو ته ارزښت قایل دي، هغوی باید له خپلو خویندو سره ودرېږي، غږونه پورته کړي، تر څو څه قناعت ورکړي.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندی سلامته اوسئ.
مننه تاسو نه. مننه.
د خزو د نړیوال ورځ د منځلو موضوع د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد سره هم شریک کړو، خو نوموړي د دې خبرونې تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00422124 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
Maragura 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 sam 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 maragura sam 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 va bavlam pugham gham 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 va bavlam pugham gham gham mara gora sam 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 بغیر مرم 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 ید زلگی داغا تاو داغا ید زلگی داغا تا گور لب دیوڑم وڑم وڑم مرا گور سم 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 sam 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 te julai tavu gura o gura te julai tavu gura mawayach zum 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 mal di taru dzdo dzdo mal di taru dzdo stad star gunam nam nam mara gora sam 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 sid jwan sandarayam sid jwan sandarayam kar sam apcham cham cham yad bat ka farzoya zoya yad bat ka farzoya mada sav bam 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 mara
ګور سم 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 مرا ګور سم 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 بابونم غم 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 بابونم غم 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 مرا ګور سم 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 سم